د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي او یو مرکه د سیاسي چارو د کارپو واحد فقیر سره لرو چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د اجازه څخه پرته د سوریې په هوایي میدان باندې د راکټونو بریدونه کړي دي خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو واوروي
په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت مامورانو د سوریې پر ارتباط پر هغه باندې د جمهور رئیس ترامپ انتخابونه رد کړي دي او د متحده ایالات حکومت 4000 سومالی مهاجرین بیرته خپل هیواد ته استوي پوره خبرونه یو امریکایي عسکر په ننګرهار کې د جنگ په دوران کې وژل شوی دی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان او د متحده ایالاتو د سمندري پوست کپټان بل سالوین ویل چې امریکایي عسکر د شنبې په ورځ ناوخته د اسلامي دولت یا داعش په ضد د نظامي عملیاتو په دوران کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شو داعش د ننګرهار په ځینو برخو کې فعالیت کوي او د اسلامي دولت د خراسان د ولایت په نوم یې یادوي د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت څو لوړپوړو مامورانو د سوریې په ارتباط د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو انتقادونو ته ځواب ورکړی دی وایي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې اوباما د سوریې د رژیم په ضد د پوځي اقدام نه ډډه وکړه د اوباما د ادارې پخوانی ماموران وایي اصلا کانګرس چې د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې دی د سوریې د حکومت په ضد د پوځي اقدام لپاره د اوباما پلانونه شنډول او تل به یې د هغه مخه نیوله جمهور رئیس ترامپ اوباما په دې پړ کړ چې پر ملکیانو باندې د سوریې د رژیم د ظلمونو په مخنیوي کې پاتې راغی په داسې حال کې چې د سوریې د بحران په سر د روسیې او امریکا ترمنځ شخړه او تشنج زیاتیږي د برېټانیا خارجه وزیر بوریس جانسن پرون پروسته شبه کې مسکو ته خپل رسمي سفر فاصله کړ هغه د امریکایي مامورانو سره د سلا او مشورې نه وروسته مسکو ته د نه تګ اعلان وکړ لبل خو د روټس خبري اجانس رپورت ورکوي چې امریکایي الوتکو پرون د شنبې پورس په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې د رقه په ښارګوټي کې بمباري کړې ده او په لویدیځ کې یو کلی په نښه کړ توقع کیږي چې د متحده ایالاتو چارواکي به هغه 4000 سومالی مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې دا وخت په امریکا کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي په واشنگتن کې د سومالی سفیر احمد عیسا عواد امریکا غږ ته وویل چې امریکایي ماموران لګیا دي د هغو مهاجرینو لیستونه جوړوي چې غواړي بیرته خپل ملک ته ستانه کړي په دې جمله کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې په امریکا کې د سیاسي پناه اخیستلو درخواستونه نه دي منل شوي امریکایي مامورانو تر اوسه پورې د شپږشتو ملکونو دوه اتیا مهاجرین د واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې د 15 ورځنیو عملیاتو په دوران کې نیولي او خپل هیوادونو ته شړلي دي د سوریې د رژیم جټ الوتکو له هغې هوایي اډې نه بیا محاربوي پروازونه پیل کړي چې وړمه ورځ د امریکا سمندري قواوو په نښه کړې وه او 950 کروز توغندي پرې وار کړل د رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ د همس د والي تالال برازیل له قوله رپورټ ورکړی چې د خان شیخون په ښارګوټ کې واقع د آل شعیرات هوایي اډه فعاله ده او دومره زیات زیان ورته نه دی اوښتی په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې رپورټ ورکړ چې د رژیم جټ الوتکې د جمعې په ورځ له ویشتل شوې اډې نه پورته شوې او د حمص په ختیځو برخو کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو مرکزونه بمباري کړل فکر کېږي چې په دغو بمباریو کې 13 تنه ملکیان وژل شوي دي د سویډن پولیسو یو 19 کلن ازبک د جمعې په ورځ په سټاکهولم کې د ټرک د مرګانۍ حملې په تور نیولی ګمان کېږي چې دا سړی له مخکې نه د سویډن استخباراتو ته معلوم و هغه یو غلا شوی ټرک د کار په زړه کې پر یو مرغازي وروست او خلک یې لاندې کړل څلور کسې وژل او 15 کسان یې زخمیان کړل د شنبې په ورځ د 30 دقیقو په وقفه کې دریو زلزلو فلیپین ولړزو د زلزلو قوت د 15.9 درجو ترمنځ اټکل شوی د مالی او یزانی توان په اړه سمدستي معلومات ندي رسیدلي خو خلک لیدل کېدل چې له کورونو او دولتي ودانیو نه لارو او سړکونو ته تښتي د الشباب د لړپړی قماندان یو لړپړی قماندان د خپل څو ملګرو سره یو ځای د جنوبي سومالی د جوبلند په سیمه کې د وی حمله په دوران کې وژل شوی. د سومالی د پوز قماندان محمود احمد هرسی امریکا غږ ته ویل چې د باشی نوري حسن په نوم دا قماندان د کودای په ښارګوټي کې د سومالی او کینیا د پوځي قواو د ګډو عملیاتو په دوران کې وژل شو. فکر کیږي چې هغه په سیمه کې د سومالیا او کینیا پر پوځي قواو باندې د حملو پلانونه جوړول. کودای د سومالی د بندري ښارګوټي کسمایو نه 110 کیلومتره لرې پروت دی. کسمایو په یوه زمانه کې د الشباب د وسلوالو جنګیالو د فعالیتونو یو مهم مرکز و. او په امریکا کې سږکال د بیروزګارانو کچه کمه شوې. 13 میاشت 98,000 کسانو کارونه پیدا کړل. خو د متحده ایالاتو د کار د وزارت یو رپورټ چې د جمعې په ورځ خپور کړی وایي چې په مارچ کې د بیروزګارۍ کچه 4.5 راکمه شوه چې د حکومتي ارقامو په اساس دا په 2009 میلادي کال کې په امریکا کې د اقتصادي بحران نه وروسته تر ټولو ټیټه کچه ګڼل کیږي. رپورټ وایي چې په ټول امریکا کې د بیروزګارانو په شمیر کې سږکال 3,000 کمواله راغله او 2.2 میلیون امریکایان اوس هم بیکار ګرځي.
شافی، زما په نظر دا یو حقوقي مسله ده او د امریکای په اساسي قانون کې د جنگ د اعلان حق و کانګرس تور کړ سوی دی، صلاحیت و کانګرس تور کړ سوی دی، مګر په تاریخ کې او خصوصا په استراري حالاتو کې چې استراري حالات دي او د دې امکان نشته چې جمهور رئیس لاس د کانګرس څخه اجازه وغواړي، هغه څه وخت نیسي، باید ډیبیټ وسي، بحث وسي. نو قانون هم و جمهور رئیس دا حق ورکړی دی چې په استراري حالاتو کې د خپل هم د وطن د ساتلو لپاره یا د یو موضوع د حلولو لپاره جنگ اعلان کړي یا پر چا باندې حمله وکړي. یعنی قانوني داسې ډېر سابقه شته چې ډېر جمهور رئیسانو پرته له د کانګرس د اپروول یا تصدیق څخه یا تصویب څخه دا کار کړی دی او دا څو ځله شوی دی. بلې، و یعنی ستاسو قانونن دته کوم مشکل نه لري، مګر روس دی مجبور دی چې لاس او کانګرس ته او د کانګرس څخه اجازه واخلي.
بله، زما سوال هم دا و فقیری صاحب چې آیا داسې سابقه هم وجود لري یا ستا چې نور جمهور رئیسانو دا کار کړی وي؟ نو یعنی ستاسو په خبره باندې چې دا د جمهور رئیس ټرمپ ته پاره به کوم تاوان نه لري؟
نه، تاوان خو به ونه لري، ځکه نور جمهور رئیسان هم دا کار کړی. ښاغلی کلینټن زما په یاد دي چې په افغانستان باندې دغسې راکټونه وورول چې هغه وخت د اسامه بن لادن ځینې پیسونه په پکیا کې هغه وویشتله، په هغه وخت کې هم دا شی د کانګرس ولاړ لري، ځکه جمهور رئیس عموما دا استدلال کوي چې زه نشم کولای چې کانګرس ولاړ شم، دغسې اجازه واخلم، دښمن به زما سره وتښتېږي. په هغه وخت کې به دښمن نه وي، په هغه ځای کې او هغه به خبر شي کانګرس مجبور دی دا ډیبیټ وکړي. نو بنان د وطن د ساتلو لپاره دغه حق جمهور ریاست جمهوري ریاست دفتر دا حق لري چې د وطن د ساتلو لپاره ځینې وخت استراري حالاتو کې دا عمل وکړي.
بله، فقیر صاحب، امریکا پوځ چې د جمعې په ورځ د سوریې په هوایي میدان باندې بریدونه کړي دي، نو دا تاسو څه فکر کوئ چې پر سوریې باندې به نور داسې د توغندیو حملې یا د راکټونو حملې هم وسي او که به دا کافي وي؟
کافی خو په هیڅ وجه نه دي. نه په څو دانو راکټونو باندې تاسو کولای شئ چې یو ملک یو حکومت ونړیږي، دا خو هیڅ په کفایت نه کوي. مګر هایا چې دا به دوام وکړي که به ونه کړي، هغه به وروسته وکتل شي، ځکه د امریکې سفیر په متحده ایالاتو کې وویل چې دا زموږ دا به نور هم نور عملیات نور اقدامات به هم لاس وواچو. او زه فکر نه کوم چې دا به آخري وي. زه فکر کوم چې دا موضوع به نور هم پراخه شي، ځکه بشار الاسد داسې جنایت کړی دی، داسې بربریت ته لاس راچول دی چې د ټوله جهان خوا بده کړې ده او ټوله جهان تقریبا د امریکې سره هم نوا دي په دې کې چې بشار الاسد باندې باید نور هم حملې وشي او بیا پرې نه شتل شي چې دی دغسې یو لوی جنایت او داسې لوی بربریت ته بیا لاس واچي.
تاسو د امریکای او روسیې روابط څنګه په اصطلاح بولی؟ مخکې د امریکا او روسیې روابط ډیر شوه، نو په دې عمل سره به د دوی روابط څنګه وي؟
څه به ترنګل شي په دې کې شک نه شته، ځکه روسیا د بشار الاسد سره ملګرې ده او په دې جنایت کې شریکه ده روسیا. باید دغه ټوله د کیمیاوي مواد وسیله باید روسیه ته لیکلی وای او ولې وای روسیه ته دغه د روسیه مسولیت او روسیه دا هم نه لدا چې پټه پیدا سونه ان روسیه دا کار نه دی کړی او پریشي دی او بل دغه میدان څخه چې هم پورت د سفتاری الوتنی کې او پر دغه ځای بمباری کړی د کیمیاوي مواد وسیله استعمال کړی دی هغه د روسانو بلې اډاله دی نو بنان ز فکر کوم چې څه به ترنګلی سي مګر روسان په بین المللي ساحه کې نهایت منځوي دي او د بشر الاسد دغه جنایت دغه بربریت ز فکر کوم چې د روسانو ایست ته هم ډیر زیات صدمه ورس
کورمودن ډیر مننه محترم واحد فقیر صاحب استاد معلوماتو څخه
تشکر مهربانه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
په مزار شریف کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې د سیمې په خواني وسلواله په خپل ځمکه کې کښت کول ته نه پریږدي په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورت را لېږلې
مومن خان هغه دهقان دی چې وایي پخوانی وسلوال قومندانان یې په خپلو ځمکو کې کښت نه پریږدي د کور په سر ترې د 20,000 افغانۍ غوښتنه کوي او کنه وینو د 20 تنو ته به د کور لپاره ځمکه ورکوي مومن خان وایي چې دوی 115 کورنۍ دي چې 2200 جریبه ځمکه لري دغه ځمکه د مزار ښار شمال ختیځ لور ته پرته ده مومن خان زیاتوي چې دغه ځمکه 26 وړاندې وچه دښته وه خو دوی ورته ژورې څاګانې کیندلې کورونه یې پکې جوړ کړي او زراعتي کړي دي هغه زیاتوي
د ځمکې باندې موږ سرمایه ګذاري وکړله دغه خلک غیر مسؤول کسان دي چې راغلل د څاګانې د شی وران کړو موږ نه پیسې د شی اوس موږ سره غو بیا ویلې موږ ځمکې راکړي ځمکې ورنه کړلې لاړل موږ ورته دولت نه واخله دغه شی غیر قانوني کار روان ده ظلم روان ده په موږ باندې موږ حیرانې څوک دولت غواړي چې خارجي تجاران را دعوت کړي چې د وطن په جوړ کې آباد کې سرمایه ګذاري وکړي موږ په دې ملک خپله سرمایه ګذاري وکړله موږ سرمایه ګذاري ته نه راپریږي 2200 جریبه ځمکه ده 115 کورو باندې تقسیم ده په دې باندې اوس پیل غنم لرو باغونه لرو ونیم کینولې دي وربشې لرو زیره لرو نخود لرو د شین ټول زیره تم پکړه ده
نو موړې وای چې وسلوالو پر دوی حمله کړي او د زمکو په سر جوړې شوی ودانۍ ورته نړولې دي او د دوی څوتنه دهقانان هم ټپین کړي وو مومن خان ادعا کوي چې د بلخ پولیس هم د دوی ستونزې ته پاملرنه نه کوي نو موړې وای چې دغه وسلوالو مخکې د دوی مزاحمت نه کاوه خو لکه چې د بلخ والی له جمهور رئیس سره جوړ جاړی وکړ او وی ویل چې له ولایت څخه به استعفا وکړي دغه وسلوالو دوی ته مزاحمتونه پیل کړي دي د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله هم وایي چې درې ځل د دوی پر ځمکو باندې له سلو زیاتو کسانو بریدونه کړي او د دوی آبادۍ یې نړولې دي هغه وایي
دغه مځکه دغه پارم چې موږ نیولی په نامه د مومن آباد ده دغه خلک راته راغلي دي یو وارې نه درې وارې راغلی دي موږ هر شی چور کړی دا وارې راته راغله بله ورځ کوټې دي موږ وشنولې څاګانې دي موږ واخیستې ورانې یې کړلې وادې ورې دغه زورواکان دي چې خلک یې راته جي کړي دي مال چرګ ورته په موږ باندې حمله کړې ده ودې کورونه دي موږ ټول رنګ کړي دي څاګانې دي موږ ټوله چپه کړي دي وادې ورې ده دا بکربایي مځکه ده وادې ورې ده له دې کلو نه هم لرې ده نه مال چرم نه ده دا د اوبو له خاطر منګ تیراکړه په نامه دې پارم چې دا آباد دا خلک چې نه لري په منګه داوا کوي دغه زور واکان دي
دغه دواړه دهقانان وایي چې دوی غواړي په دغه ځمکه کې د چرګانو غواګانو او نورو اهلی حیواناتو فارمونه جوړ کړي چې کارونه هم تر ډیره ځای مخکې تللي خو د وسلوالو لبریدونو وروسته یې کارونه ځنډولې دي په شمال ختیځو ولایتونو کې د کلو اوسیدونکو د غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي خو د مزار شریف د خار اړوند سیمه کې هم غیر قانوني وسلوال پر خلکو زور زیاتی کوي د بلخ ولایت د امنیت قماندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي هغه خلک چې د وسلوالو لخوا زورول شوی باید پولیسو ته شکایت وکړي چې لمخې د وسلوالو مخه ونیول شي
بیا بیا چې قومندان تر راځي سي یو قومندان تر راځي دوی مستقیم هغه خلک مونږ ته خوري چې مونږ دسکیر کړو تقدیم درخواست وکړي چې سوق دوی تدیدی سوق دې نه باج وړي چې هغه مونږ ته مخکې چې مونږ دسکیر کړو
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د محلي پولیسو ترڅنګ د ولسی پاتون په نامه یو شمیر سیمایز خلک د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد مصالح شوی دي خو دغه خلکو په وسلوال کولو سره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ شوی ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو او د ترانزیتي لارو د بندېدو له امله په 1915 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 3 میلیارد ډالرو څخه 1.3 میلیارد ډالرو ته راکښته سوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې سوداګر د پاکستان پر ترانزیتي لارو د بې باورۍ له امله اوس له دغه هیواد سره خپل سوداګریز فعالیتونه کم کړي او دغه راز په افغانستان کې خلک د پاکستاني محصولاتو اخیستو ته لیوالتیا نه لري. نو ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه لا پسې راکښته سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلې رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه شاوخوا 6% راکمه شوې او ښایي چې په دې برخه کې نور هم کموالی راشي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه 3 میلیارد ډالرو ته رسېدله، خو په 1995 کال کې دغه شمېره 1.3 میلیارد ډالرو ته خکته شوه.
افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې به نور هم خکته سي او مخ په زوړېدا روانه ده. پاکستان مونږ ته ډېر زیات ستونزې ایجاد کړې دي. پیسو ځلې مونږ باندې بنادر وتړل او تر 90 میلیون ډالرو پورې خساره زموږ خصوصي سکتور ته واوښته. نو زموږ خصوصي سکتور نور په پاکستان باندې باور نه لري چې ورسره تجارتي اړیکې پر مخ ویسي. په مقابل کې زموږ خلک هم علاقمندي نه لري چې نور پاکستاني توکي وکاروي اکثره بې کیفیته.
خو ښاغلي پسرلی وویل چې په مقابل کې افغانستان د چین، ایران او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره خپل سوداګریزي اړیکې پراخه کړې دي. د ښاغلي پسرلی پر وینا په خوا د افغانستان او چین ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته نه رسیدله، خو اوس دغه کچه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. ښاغلي پسرلی دغه راز وویل له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدله چې په اوس وخت کې نږدې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، او همداشان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان سوداګري څه باندې 1 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې ځنی غړي له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو د کچې د کمیدو هرکلی کوي او وایي که افغانستان د منځنۍ آسیا، چین او ایران هیوادونو سره خپلې سوداګریزي اړیکې لا پسې پراخې او پیاوړې کړي، افغانستان به د پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه خلاص شي. د ولسی جرګې د ملي اقتصاد د کمیسون غړي عبدالمجید امریکا غږ ته وویل که پاکستان د افغانستان پر وړاندې له نړیوالو سوداګریزو اصولو څخه خپلو سرغړونو ته دوام ورکړي، تر ټولو زیات زیان به یې پاکستان ته ورسیږي.
چې دوی دغه لاره منډه کړې وه کنه تورخان په دوی کښې دوی په میلیاردونو تاوان وکړو خپله پاکستان فابریکې ټولې ولاړې وې. زموږ خو صادرات کم دي او صادرات خو د دوی وو کنه، د دوی صادرات په ټپه ودرېدل، نو دوی سخته ضربه ولیدله. زه فکر کوم چې که چېرته وي چې زموږ د ملک دغه نورې لارې خلاص شي، آسیا میانته او د چابهار بندر لاره خلاصه شي،
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې له خپلو ترانزیتي لارو څخه تل د فشار د آلې په توګه کار اخیستی، خو اوس چې افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي لارې پیدا کړي او خپلو سوداګریزو اړیکو ته یې پراختیا ورکړې، نو د پاکستان دا ډول فشارونه ورباندې چندانې اغیزه نه کوي. د سیاسي اړیکو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ ته وویل
دوی غوښتل د ایران له لارې هم دا ترانزیت وکړي، خو په بلوچستان کې چې کوم بلتون غوښتونکي حکومت نامني ده، دوی په دې نه توانېدلی چې هلته پرمختیایي پروژې او د ترانزیت پروژې رامنځته کړي. چې یو ښه مثال یې په روسیه کې چې کوم کوریدور جوړېږي د چین له خوا نه د 2.5 میلیارد ډالرو په لګښت باندې، هغه همدا اوس کوره له ستونزو سره مخ دی. ولې د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته ټولې امنې دي او دوی لپاره بیا ډېر ښه سهولتونه وه. که ګمرکي سهولتونه رامنځته شي او متقابل احترام وي، دوی کولی شي په 4 ساعتو کې د افغانستان له لارې خپل اموال هلته ورسوي. نو دې مسایلې ته په کتو سره پاکستان اوس مجبور دی چې د افغانستان لارې د ترانزیت په توګه وکاروي.
ښاغلي جاوید زیاته کړه پاکستان د جنوبي آسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه له هند او بنګلادیش سره هم په اړیکو کې ستونزې لري، او که له افغانستان سره یې هم د سوداګرۍ کچه راښکته شي، کرنیز محصولات او صنعتي تولیدات به یې په سیمه کې خپل مارکیټ له لاسه ورکړي او پاکستاني بزګران او صنعتکاران به له زیان سره مخ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او اوس په مکړی دی رپورټه. هند او بنگلاديش پرون د شنبه په ورځ د روابطو قوی کېدو او ژور کېدو ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې نوې ډیلی د پرمختیایي پروژو لپاره د ډاکې سره د 4.5 میلیارد ډالرو پور ژمنه کړې ده او دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره د دفاعي همکاري په باره کې موافقه لاسلیک کړه. خبریالی انجانا پاسریچا په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی بنگلاديش ته د اضافي 500 میلیونو ډالرو پور د ورکولو اعلان وکړ چې نوې ډیلی ته د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا د سفر په وخت کې له هند نظامی تجهیزات واخلي. هند د اوږدې مودې او د پرمختګ باوري انډیوال یاد کړ.
آی ایم هپی ټو اناؤنس ا نیو کنسیشنل لائن اف کریډیټ of $4.5 billion for the implementation of projects in priority sectors of Bangladesh.
خوشاله ما چې نوې ډیلی د ډکې سره 4.5 میلیارډ ډالر پور ژمنه کوي چې پرمختیایي پروژې ورباندې پرمخ بوزي او په نوو پورونو سره بنگلاديش ته په تیرو شپږو کالو کې څه باندې 8 میلیارډ ډالر کېږي. هند ته د بنگلاديش صدر اعظم په 2 کالو کې دا لومړی سفر دی. دواړو مشرانو د بنگلاديش د مشر د سفر په وخت کې په خپلو نږدې روابطو باندې ټینګار وکړ. مودی په خپلو روابطو کې دا یوه طلایي دوره یاد کړه او حسینه وای د دوی دوستانه روابط جنوبی آسیا ته ګټه رسوي. دواړو هیوادونو د ملي اټومي همکارۍ په ګډون دویش موافقه لاسلیک کړې دي چې هدف نه دا ده چې د بنگلاديش د ملکي اټومي پروګرام په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. په نوې ډیلی کې ډېر کسان د دفاعي همکارۍ لپاره موافقه پر راتلونکو 5 کالو کې د کامیابۍ په حیث ویني چې د بنگلاديش سره به مرسته وکړي په چین باندې د خپلو نظامي ضرورتونو په برخه کې تکیه کمه کړي. نوې ډیلی په خپل ګاون کې د چین مخ په زیاتېدونکي نفوذ په باره کې اندېښنه لري او په دې وروستیو کلونو کې دوامداره کوشش وکړه چې د خپلو ګاونډي ملکونو سره ستراتیژیکي روابطو ته وده ورکړي. بنگلاديش تیر کال 2 اوبتلونه له چین نه راونیول چې دې په هند کې هغه اندېښنې نورې زیاتې کړي. دفاعي موافقه ډېر جزئي ګڼل کېږي او څوک د مونی چې د نوې ډیلی د دفاعي مطالعاتو او تحلیلونو په انسټیټیوټ کې د جنوبي آسیا ماهر دی وایي
انډیا ډزنټ وانټ چاینا ټو کنسالیډیټ ډیفنس وایز او سکیورټی وایز ان دی ریجن جسټ نیکسټ ټو اټس بیلی دټ از ټرو.
هند نه غواړي چې خپل ګاونډي ملک د چین سره دفاعي روابط قوي کړي چې دا رښتیا ده. که څه هم چې په بنگلاديش کې سیاسي مخالفینو دغه موافقه غندلې ده خو په ډاکا کې مستقل څارونکي خوشبینه دي چې دا به د توازن په پیدا کېدو کې مرسته وکړي. په ډاکا کې د جنجال قانون او پرمختګ د انسټیټیوټ مدیر عبدالرشید وای
اپراکسیمیټلی 80% ډیپندنسي ات دیس مومنت وی سی اون چاینا سو اټ شډ بی برټ ډاون اند دټ اکچولی ریډیوس اور ولنربیلټی.
په دې وخت کې تقریبا 90% تکیه په چین باندې ده ځکه نو دا باید ښکته راوړل شي. دا واقعا زموږ زوف کموي چې یو ګډ ورشي نو موږ په بل باندې تکیه کولای شو. د هند کلکتې د ښار او په بنگلاديش کې د کلونا ترمن د اورګاډي او د کلکتې او ډکې ترمن د بس موټر ارتباط هم افتتاح شو. په داسې حال کې چې د حسینې د سفر سره سم د اورګاډي بل زړه پټلۍ بیا ترمیم شوله. د بنگلاديش مشر وویل ستر ارتباط د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی، لیکن حسینی د اوبو د شراکت موافقه یوه خواته کړه چې ډاکا له ډیر په خوانه ور باندې زور اچوي. که څه هم چې نوې ډیلی د دارنګ موافقه په لوي ده خو د هند لویدیز ایالات سره مخالفت کوي چې د تستا د سند اوبو په بنگلاديش کې تویږي. نو دواړو هیوادونو موافقه ونه کړه شوله. په داسې حال کې چې مودی هغې ته د خپل ژمنې ډاډ ورکړ چې موافقه کوي او د بنگلاديش مشر خوشبینی څرګنده کړه او ویل
I sincerely believe that we shall be able to get India's support in resolving these issues expeditiously.
زه په دې اقدام چې په چټکۍ سره د دغو موضوعاتو په حل کې د هند ملاتړ لاسته راوړی شو. دغو دواړو هیوادونو د 1991 کال نه را په دې خوا نږدې روابط درلودل چې هند د نه میاشتنی خونړي جنگ نه وروسته د بنگلادش سره له پاکستان نه د خپلواکۍ لاسته په راوړلو کې مرسته وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي دا مهال د افغانستان او مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه له 1 میلیارد ډالر څخه پورته سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکي په وینا د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري پراختیا موندلې ده او د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د افغانستان او قزاقستان د سوداګریو خونو چارواکو د یوې ګډې سوداګریزې کمپنۍ په جوړولو هم سلا کړی ده. پامکړی په دې اړه د خبریالی لیمینیازی رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه قزاقستان هیواد سره د افغانستان سوداګرۍ پراختیا موندلې ده. د دې خونی چارواکي وایي چې افغانستان هر کال د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات او واردات کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزینن په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تواصل په نوم کانفرنس کې وویل قزاقستان د روسیې، چین او افغانستان ترمنځ د یو مواصلاتي پل په توګه مهمه لار ده چې افغانستان د اقینې او حیرتان بندرونو له لارې له روسیې او چین سره نښلوي. ښاغلی الکوزی د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د لا پراختیا لپاره د یوې سوداګریزې کمپنۍ د جوړولو یادونه وکړه او وی ویل
ما د ای ساده داستیم کې یک کمپنی مشترکی
موږ په دې هڅه کې یو چې یوه ګډه افغاني او قزاقي تجارتي کمپنی جوړه کړو چې هم دولت پکې ګډون ولري او هم خصوصي سکتور په مستقیمه توګه پکې ګډون ولري. قزاقستان دولت ډېرې ملي تصدیانې لري او د قزاقستان ډېرې تصدیانې او کارخانې دولتي دي، نو له همدې امله اړتیا ده چې د دولت یوه برخه هم د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ کې ځای ولري.
ښاغلی الکوزی وویل چې دوی د قزاقستان هیواد د سوداګریزو چارو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، پانګې اچونې او همدارنګه د سوداګرۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. قزاقستان هیواد افغانستان ته هر کال د څه باندې 400 میلیونه ډالر په ارزښت 21 ډوله مواد صادروي چې لویه برخه یې اوړه او غنم جوړوي، خو افغانستان هغه هیواد ته د څه باندې 10 میلیونه ډالر واردات لري. خاغلی الکوزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ارزښت داسې وویل
موضوع تجارت بسیار مهم او حیاتی ازګر
د سوداګرۍ موضوع ډیره اړینه او حیاتی ده. افغانستان هر کال 1 میلیون ټنه تازه میوه او ترکاری تولیدوي چې نشي کولای دا ټوله بهر ته صادر کړي. پروسه کال یوازې 1,000 زره ټنه میوه او ترکاری صادر شوي. افغان قزاق کمپنۍ به دا زمینه برابر کړي چې ټوله میوه بهر ته ولېږدول شي. اوس اصلي علت دا ده چې د لېږد زمینه ورته نه ده برابره.
خاغلی الکوزی زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 قزاقي شرکتونو هم د 3 میلیونه ډالر په ارزښت پانګونه کړې ده. د قزاقستان چارواکي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د دواړو خیزو همکاریو ژمنه هم کړې دي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په ټوله کې له منځنۍ آسیا سره محدوده سوداګري لري او د منځنۍ آسیا هیوادونو کې د افغاني موادو لپاره پراخ بازار وجود نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کولی شي د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د یوې ترانزیتي لارې په حیث ګټه واخلي او همداشان خپلو تولیداتو ته په منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو کې ښه بازار پیدا کړي. هغه وویل
تجارت افغانستان با کشورها بسیار محدود است، تنها در بخش بعضن میوه
ده منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري ډیره محدود ده. یوازې د وچی میوه او صنعتي موادو لپاره یو محدود بازار لري چې ډیر پراخ نه دی. په اوږد مهاله موده کې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو کولای شي خپل دالتیا ور شیان یو بل سره وسیړي او یو بل ته یې معرفي کړي چې کېدای شي د هیوادونو په ګټه وي. دا هیوادونه تر ډیره پرمختللي نه دي چې د افغانستان دالتیا ور مواد او محصولات برابر کړي.
نیستند که مواد و محصولات مورد نیاز افغانستان تامین کنند.
افغانستان په داسې حال کې په شمال کې خپل گاونډي هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله سوداګریزي چارې زیانمنې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت به د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.